لاس پچیشت پی احمد شیبریم دا سجی رڈو دا دی سات پخ پراوانه که ستاسو کوربه السلام علیکم. دا افغانستان دا بشری حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د خبریالانو او مدني فعالانو وژنه د افغانانو د روحي د ځپلو او د آزادو ژغونو د غلي کېدو په هدف کېشي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن بیا ویلي دي چې د بیان پر آزادۍ بریدونه بوږدوونکي دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکوو. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وښونو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. افغان حکومت د کابل پر پوهنتون د نیول شویو برید کوونکو یو تن په اعدام محکوم کړ او ایران غواړي چې د یورانیم غني کول په سلو کې شلو ته لوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی ازادي رډو ته وویل چې په تیرو 50 کلونو کې 55 تن افغان ژورنالستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا چې دولت د قاتلینو په نیولو او رسنیو او ژورنالستانو په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی، موږ له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او بې پولو ژورنالستانو ټولنې غوښتنه کوو چې زموږ مظلومانه غږ دې راسره پورته کړي.
دا غوښتنه وروسته له هغې کېشي چې د غور ژغ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروسکو کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پریس کلب له رسنیو غوښتي چې د دریو ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه تحریم کړي. عادل پنځم خبریال دی چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې وژل کېشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طراحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولي په 12 پر ټویټر لیکلی دی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی، خو ښاغلي آریان په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب، د ماینونو د ایښودلو، انسان تښتونې او د چاودیدونکو موادو د لیش په تورونو عادل ته د اعدام او څلورو نورو کسانو ته د 1215 کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو د محکومیت خبر ورکړی و. سترې محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پوهنتون حمله د لړم یا عقرب په 12 نیټه د دوو کسانو لخوا وشوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 1.5 نور ټپیان شول. افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات د بریتانوي ګارډین رسپانې د 2000 کال د شلو غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلې ده. میرمن سادات د پرورشکا په نوم د هغه فلم په خاطر په غوره ډایرکټرانو کې شمیرل شوي چې موضوع یې په 1960 کلونو کې د خلق ګوند د واکمنۍ په کلونو کې په وطن پرورشکا کې د ډیره ماشومانو ژوند انځوروي. دا فلم په 2019 کال کې د فرانسې د کانس په مشهور فیستیوال کې هم نندارې ته وړاندې شو. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غني کول په سلو کې شلو تل وړ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د روسي سفیر میخائیل اولیانوف د جنوري په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د IAEA عمومي مشر رافایل گروسی د دې ادارې د مشرانو بورډ ته د ایران د پلان په اړه خبر ورکړی. په ویانا کې یو ډیر ډیپلوماټ هم رویټرز اژانس ته تایید کړي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپل غړیو هیوادونو ته په یو راپور کې د ایران د اهدافو خبره یاده کړي، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې تهران یورانیم یوازې په سلو کې تر 3.8 پورې غني کولی شي، خو اوس مهال دا اندازه په سلو کې 4.5 ته لوړه کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی دی که تهران د دې موافقې اصول رعایت کړي او د بلستیک توغندیو د پروګرام او د نیابتي ډلو د ملاتړ په څیر له نورو لانجو لاس واخلي، نو د امریکا متحده ایالات به یو ځل بیا دې موافقې ته ور وګرځي. د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله د جمعې په ورځ د 60 کلونو په عمر مړ شو. د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس امام خمینی د تعلیم او تحقیق د انسټیټیوټ مشر او د نگهبان شورا غړی و. آیت الله یزدی چې په ایران کې له اصلاحاتو سره سخت مخالف و، د ایران مشر علی خامنه‌ای ته نږدې کس و او د ایران د پخواني ولسمشر احمدی نژاد ملاتړی و. د سوری په شمال ختیځ کې د روسیې د یوې پوځي اډې مخې ته د موټر بم چاودنه شوې ده. دا خبر یوې سیمه ییزې رسنۍ او په بریتانیا کې میشتې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ورکړی دی. د حراس الدین په نوم د القاعده مربوطې ډلې په یو بیان کې د دې حملې چې پرون وشوه مسؤلیت ومانه. دا برید د رقه ولایت په تلسمان سیمه کې شوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په دې برید کې یو شمېر روسي سرتېري ټپیان شوي دي. او روسي خبر ده چې د کورونا ویروس نوې بڼه چې له نږدې درې اونیو راهیسې په بریتانیا کې پیدا شوې ده، اوس د نړۍ په درې دېرش هېوادو کې خپره شوې ده. دا کورونا تر پخوانۍ ویله یوه کسه بل ته ژر انتقالي شي، خو ویل کېږي چې د پخوانۍ یوې په څېر ډېره وژونکې نه ده. د دې ناروغۍ له امله بریتانیا د جنوري له لومړۍ نېټې لومړني ښوونځي بند کړي دي. له تېرو څلورو ورځو راهیسې په بریتانیا کې هره ورځ تر 500 ډېر کسان په کورونا اخته کېږي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشوي د خبریالانو او مدني فعالانو د وشلو هدف دا دی چې د افغانانو روحیه مړه شي او خپلواک ژغونه غلي شي. شهرزاد اکبر دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پرون په غور کې یو افغان خبریال ووژل شو، بل لور ته د دې پیښې په تړاو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست راس ویلسن وویل چې د بیان پر ازادۍ حملې بوږنوونکې دي او باید پای ته ورسی شي. د افغان خبریالانو د دفاع کمیټې هم غبرګون شولی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2021 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبریال د مړینې په خبر پیل کړه. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د غبرګون پترس کې د خبریالانو غوښتي دي چې د درې ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خپر شوي خبرونه نه خپروي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب پرون د غبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمحید هاشمي لازادی رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بی پولی خبریالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پرس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي، څو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو او ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ راډیو مسؤل او خبریال بسم الله عادل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې پر خبریالانو د هدفي حملو 15 قرباني دی. له دې مخکې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په هلمند کې، د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یا ماسیاوش په کابل کې، د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په جلال آباد کې، او خبریال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو، یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پایل شو. د میرمن اکبر په وینا دا هدفي وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبه په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حملې چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنون کې دي او باید پای ته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
وړاندې د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې هم د افغانستان په ښارونو کې د هدفي وژنو موضوع څېړل شوې ده. مخکې تر دې چې د بحث ته راشم، د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه. صوبې کابل ورځپاڼې په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو وروستۍ هدفي وژنې دردونکې بللې او د دې لړۍ په درېدو یې ټینګار کړی دی. د دې ورځپاڼې په سر مقاله کې وړاندې راغلي خبریالان د خلکو د دردونو او حقایقو منعکس کوونکي دي. او د دوی په وشل کېدو سره د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې له ستر ګواښ سره مخامخ کېږي. لیکوال د سولې پروسې په تړاو لیکلي، هغه سوله چې لومړني قربانیان یې خبریالان وي، دوهم قرباني به یې د ټولنې عام وګړي وي، او په دې سره به د دې ټولنې یوه ستره هستي له خاورو سره خاورې شي. ورځپاڼې پر حکومت هم توند نیوکې کړې دي چې تر اوسه یې د دې لړۍ د درولو لپاره عملي اقدام نه دی کړی. صوبې کابل ورځپاڼې پر حکومت ټینګار کړی چې د بیان ازادۍ په تړاو خپله ژمنتیا ثابته کړي، هغه ازادي چې د ورځپاڼې په باور افغانستان به له هر ظلم او افراط څخه وژغوري. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ډېرېدونکې ناامنۍ او د چارواکو تکراري ژمنې. ورځپاڼې په وروستیو هدفي وژنو ته په اشارې لیکلي چې چارواکي بیا هم د دغو پیښو په تړاو د پخوا په څیر تکراري او فیسبوکي ژمنې کوي، خو د لیکوال په خبره وضعیت ورستر بلې د ترینګلتیا په لور روان دی. ورځپاڼې پر حکومت نیوکې کړي چې د جنایي پیښو او وسلوالو غلاو د ډېرېدو تر څنګ د هیواد په ګوټ ګوټ آن په ډېرو حساسو او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې سیمو او ښارونو کې هره ورځ هدفي وژنې کېږي. د لیکوال په وینا حکومت یوازې د روان وضعیت ننداره کوي، هر څه یې تر یوې اعلامیې خپرولو، غندنې او د وژنو د ارقامو تر اعلان پورې محدود کړي. لیکوال دغه شان ټینګار کوي چې روان وضعیت هیچا ته نور د منلو نه دی، او د وضعیت د ښه والي لپاره ژمنې نه بلکې عملی اقدام ته اړتیا ده. او هیواد دولتي ورځپاڼې نوې 2020 میلادي کال هیله بخښونکی کال ګڼلی. لیکلی دی چې تمه ده د روانې جنوري میاشتې په 15مه له طالبانو سره د افغان حکومت مرکزی پلاوی د سولې خبرې پیل کړي، چې په وینا یې په دې برخه کې دواړه غاړي 80% د نظر توافق لري او تمه ده چې د مذاکراتو دوهم پړاو شي له سره وړنې ولري. ورځپاڼې پر خلکو هم شخ کړی چې د باعزت سولې او د ظلم د پیاوړي کولو لپاره یو موټی شي. د لیکوال په وینا همدا اسلامي جمهوري نظام دی چې دا ملت سره یو موټی ساتلی، او په خبره له دې پرته د ډلو ټپلو نظامونه او یا هم له بهره پر افغانستان ټپل شوي نظامونه بریالي شوي نه دي او نه هم پایېدلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. اوس هم خپل بحث ته ورګرځو. دا سری په سپو کې بحث چې په دې کې هم د خبریالانو او مدني فعالانو د وژلو مسله څېړل شوې ده.
د آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادۍ
السلام علیکم ټولو ته د زړه له کومې درنوي وړاندې کوم. دا د ازادۍ چپوکې خبرونه ده. اوس داسې ورځ نږدې نشته چې یو څوک د افغانستان ښارونو کې په نخه نشي یا ونه وژل شي. ډیری دا وژل شوي ولسی کسان، یعنی د رسنیو کارکوونکي، مدني فعالان، قومي مشران، روحانیون او په ځینو مواردو کې ملکی دولتي چارواکي او کارکوونکي دي. افغان حکومت د دې ټولو وژنو پړه پر طالبانو اچولی او ادعا یې کړې چې دغې ډلې له امریکا سره تر تړون وروسته د ووژنه او ممنه نوې تګلاره غوره کړې ده، یعنی وژنې کوي خو خله پټه ساتي. د کورنۍ چار وزیر مسعود اندرابي په همدې تړاو ولسی استازو ته وویل څنګه چې له امریکا سره تړون کې طالبانو منلې چې په خارونو کې لوی بریدونه او چاودنې نه کوي، غواړي په انفرادي وژنو حکومت بې سیکا او ګډوډي خپره کړي. د چارواکو په وینا طالبانو د هدفي وژنو لپاره د عبیده کاروان په نامه گزاریزه ډله جوړه کړې چې ولکې له حقاني شبکې سره ده. طالبانو احمد حکومت دا ټول تورونه دروغ وللی او یو ویان د ازادۍ رادیو ته وویل چې د هغه په وینا کابل اداره دا وژنې په خپل کوي چې په دوه حق د افغانانو د سولې خبرې ګډې وډی شي. خو رښتیا څه دي او د دې وژنو تر شا اصلن څوک دی چې په افغان ټولنه کې د ترهې او دهشت یو څپه خبره کړې ده؟ نن د ازادۍ چپو کې خبرونه هم دې ته ځانګړې شوې ده. لدی ملمنو سره